واقعیت مر مخالفی کار است، بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه هایی که بعدی رادیو آزادی به شما جزئیات بدیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است. همکارم
وقت به افغانستان که 8 بجی دید سهار دغه پروگرام ته ستاسو خره غلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره کڅام کمپاینونه پیل شوې دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خو د کورونا چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه پروګرام کې به وړاندې د دویما نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خبره شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکیب د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 55 وسلواله ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي، او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژل دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 55 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سیشمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریدونه شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلی او 12 نوري ژوبل کړی دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پانی په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوي دي.
مشخصا په جنوبي حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت نه دي، چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤول میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکوونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 12000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پرس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې فوزي کړکیچونو کې تر 12000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40000 قضیه هم یاد کړي چې پکې د جنسي زور زیاتی پر خونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلي په دې سرغړاوي کې د غیر دولتي سوالو ډلو پرتلا د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سې شنبې په ماښام په شوې دې چاودنې کې پر څلور وژل شوې سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کیږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پولو ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1903 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړې کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب ل خپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګه وایي چې د سولې خبرې هم روانې دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولي دي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته ای برای معاون نشان هم صرف میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینې وایي د هغه د پلوي عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي، خو د حنیف اتمر ویاند قادر شاه وایي دغه مسایل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناز څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مو مهم بهرنی راپور دی. او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم ایران یو دغه جمعجم سات زیارت خرڅو و مده په میلو کې نری دا بچنه روزي پر برابر وره
څو درانو
په یو سلو شپه دا خلدار.
راز د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه کڅام لا وختي پیل شوی دی، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی وایي کافی امنیتی تدابیر نه دی ورته نیول شوی او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي کنه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخوا راهیسې د وسلوالو بریدونو هدف و، خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی ورته پېښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تېرې یکشنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پېښ جدي ګواښ خبر دی خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیري غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره یې 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارلي دي.
موږ ورته موټرې ویشلي دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو نوماندانو د امنیتي تدابیر کم بللي او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بومي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی وای دای کړی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریف کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دا دعوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړې ته رسیدو دا شکونه هم پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنې د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته د هغوی د هغې جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم د هغوی لپاره مطرح ده او زړه نښه کوي چې دوی اوس په کمپنیونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلي ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه ناسړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وڅنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وایي امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. ښاغلي نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لانجمن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نګدی سرچینی وای د اتمر او اتا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوې دي. دغه منبع په خبره اتا محمد نور غواړي دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه بیا وایي چې قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. د دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې د دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنې د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یوه نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادرشاه آزادی راډیو ته وویل
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولي او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وغږیست. په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوو. وربشو کونړ ته هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي او پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز وویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو، د هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وادې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هېڅ نښه نښانې هم نه ښکاري. څوک د وزارت او دارګ په مخ کې بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هېڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکارونو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو، د هغه چا سره به کینو چې د ټول ولس توافق پ شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمېر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې ګنی زمونږ شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس وړ کسان پیژني او په خپله خوښه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپله خوښه ورکوي، خپلې خوښې کاندید ته د هیچا په خولې نه ورکوي. زموږ په سر د هیڅ وکیل، هیڅ چارواکی، هیڅ مشر، هیڅ والي زموږ په سر باندې د سودا نه کوي. درک سره موږ خپله یخ ملت یو، موږ اوده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په بانډو په وطن کې څوک شي پلي کولی، عملي کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکوو،
پراخ ګډون به کوو، اتفاق به کوو. او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکوو هغې سره به خپله کینو، د خپلو ولسونو حقوق به ترې غواړو، ځان به مطمئن کوو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګه وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
آزادی رادیو میکروفون است.
بل اردن خیلی رو جان معرفی کی؟
نه دی زمور پلان شو کی گیده جلوی سر.
دی سکایپ لالاری اردن خیلی رو جان معرفی. دی فیسبوک لالاری لامور سر تماس می‌گیرد.
هر چهارشنبه ماس به هند ل دو تر درو بجو
میکروفون است.
د کندوز د امام صاحب او قلیزال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیز ځمکه تخریب کړي. دوی وایي کورونا یې شخپل استوګن کورونا او کرنیز ځمکه له لاسه ورکړي، دا محل له بیلابیلو ستونزو سره لاسه وګریوان دي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لیږلی.
په کندوز کې د امو سیند د خلکو له استوګنو کورونو او کرنیز ځمکو خپل بستر جوړ کړی دی. د کندوز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونه او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري، نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ووسي. پیالانې زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکې وړې ده، ازمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله.
د یاده شو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند نارامه کړی دی او بلخوا د امو سیند د خلکو کرنیز ځمکې یا استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه تخریب کړي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل،
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هېڅ مونږ غاږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت مونږ نه دبی نه وړی دی.
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
ارقامی که به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه دادیا.
کوم ارقام چې موږ ته رسیدلی یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیز ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړي دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحدي قرلوخ په دې اړه وویل،
چکات پروتوکول ها تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت و کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتوکولونه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 101 میلیون افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو کار جریان لري.
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحکیماتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم که کار
اوس محل په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو پر 10 لوی پروژو کار جریان لري او د 2 پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په 10 کلي او 30 جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوی او پر 3 نورو پروژو هم کار دوام لري. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي، هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلق لګړنو سونو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
مننه چې ازادۍ رادیو واوري. ازادي رادیو ته غواګاسوس هم یو بحث تر تخبرو. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ترامپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشر انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي. پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده. د په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال ملالی بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمن سره خبرې کړې دي. په سر کې د همدې موضوع تحلیل پوښته.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه څو وخت را پیل شوه او د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانع وو، نه په طالبان قانع وو، نه په سیمې هیوادونه قانع وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلی. های کاش موږ پوهېدلی چې موږ چېرته ځو، د چا سره جګړه کوو، او هر هغه څه چې تل سکالر سره تل سکو هغه مو ټول ترازو کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطیدل دا هر هغه څه چې تیر تل سکالو مو ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته وسته د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي د سیمې هیوادونه په مشروع ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي امریکایانو د خروج خبره کوي کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوزي دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي د افغانستان د سیاست د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیو اتلس کالو ماموریت ټول ترازو کوو مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلي نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړو اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدو ک افغانستان ګډوډ وي ک مات وي ک وران وي نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم نه د ماموریت په فایلو باندې قانع ما او نه هم په تومره غیر مسولانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي وای هم د ټولو غو طریقه ناسم ده لدی ټول سره نه جوړم هله د چې امریکایان په روسیو کې د حالاتو حساسیت تر کې ځکه اوس نړیوال توپ دی کور یو ځای بل وینو سزول بل ځای کوي دا دلته امریکایان دا یاد نه باسي چې افغانستان کې جګړه بیا پیل کیږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلیږي دا د بهتمن اروپا او امریکا او واشنگتن میشته خوځي نو بهتره دا چې مسؤلانه چلند شي مسؤلانه خروج شي
مننه خاندین صاحب اوس یارمند صاحب موږ سره پر لیک دی یارمند صاحب مننه چې موږ سره خبرې کوي ازادي رادیو ته شرغ لاست خادم صاحب وايي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هرڅه منفي تاثیرات ورسیږي تاسو په دې اړه څه وایست آیا د مايكل مورن له خبرې سره موافق یاست
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی او دی یو ورځ یو ورځ باید ووځي که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هیوادونو ځي هغه به در هلته سکونت کوي دا یو د سیاسي د لحاظ کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي لازم به و چې دوی وحدت وکړي اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل او اوس چې امریکایان غواړي چې ترامپ انتخابات لري او غواړي چې خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي دا د افغانانو سیاسي پښتونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبه په ورځ وکړه خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي خادم صاحب تاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره ضد و نقیض دي
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي ترسیخ شوي وي دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي نه د هغې خرابوونکي په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس صدر کیږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابیدل کیږي. موږ مثلا ک روسیا افغانستان ته ځي یا افغانستان اوځي زمونږ سره کار نشته دی، خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد ګورو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون ځکه بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړوونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپل وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتک میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
د ازادي راډیو نومه بحث واورید. د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي، ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې دته امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د افغانستان ملي اردو وای په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمر جوب لاړه ولې دا دغه خبره د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی ویل دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلواله طالبانو ته مرګ جوب لاړه ولې وسلواله طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوب لې د ادعا په اړه باندې تفسیر نه دا کړی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستون سره مخ شوې ده. د پولیو د واکسین د کمپاین د امریکا مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوی او یا مالول شوی دي. په دې ډول کې تر ډیر ماشومان په افغانستان کې وژل شوی چې شمیر 3000 تنو ته رسیدي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی 14 څلور کسان وژل دي. پیخه د سیشمې په مخام په د کوټه خار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمې په موټر شوی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. مخکې لدی چې بهرنی راپور تاسو تخبر کو، لاند اسمیسونه هم موږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع کسان وي، البته سولې ټیم یادوي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حمله روانې دي او باید بند شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر پنوم یو اوریدون کې له لوګر لیکلي، له ازري چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ارزو بهرانی راپورت د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 15 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اندو نور جزئیات.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سودانیز د کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي و او ناری وهلي چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغه 15 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی و. د پلازمېنې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړي. په سودان کې د معترضینو غرسنګ وینی شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 زده کوونکي هغه مهال ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې له دې زده کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د خونځي پر زده کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د خونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژان سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې یوه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سې شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ سورسم وروستی راپور غام له هلمند د غنمو پاړه باندې په هلمند کې د غنمو پاړه باندې دغه راپور الیاس دایی را لیږلی دی. د لزینو کروندګرو همدارنګه د غنمو له پلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا ده چې په هلمند کې د غنم قیمته شوي دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې دغه غنم ځکه قیمته شوي چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دایی ته به غوږ شو، دغه راپور یې جوړ کړی، ورپسې د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه درته خبرو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یارې بلسو غنمو کودي وسټولوي. درته ویل په کور کې د یوه جدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي ورور، لو بیخي تر هر کار چې پرتا جنای که خدای یو کار پیدا کړي تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال بیخي به اندازې ډیر دي، یعنی د دغه زګر څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلي خلک وو. زما خپل د اکا زامن به باغربه تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټۍ کې ځنیولی دوغندر نه پیدا کېدل، یو مخ به تاریاک وو. او شکر دا دی شش کال وو، پروش کال وو، دا بل کال څه، دا څو کال څه، بس الحمدلله غنم بیخي ډیر سوي دي زموږ دپاره. بیخي دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګرانو یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول وروسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وزي. د دوبي په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی باروړونکو موټر ته په خرورونو غنم چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایران یو د جمعجم سات زیارت خرڅو و مده په میلو کې نه دي، دا بچنه ورځې پر برابر وره
څو ایران ولا
په یو سلو شپږ دا خل ده
ګرانسي دي کړی دي ګرانسي
ګرانسي دي غنم ډیر سخت ګرانسي ځکه چې وزي د غزنی او خاطر څوک د پاکستان خاطر وزي د غالات سره دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غونې سب کړې دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نو مخلي. د کندهار یو وسیدونکو چې زید د موضوع د حساسیت لمله نوم ناخلم، ازادي راډیو ته ول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوې سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست د لارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا سی ویش ولا کاخره
زه ست د غنم چیرې چې روان
است پاکستان ته روان دي. دا پاکستان هغه منډیا ولا نه دي، ډېر غټ غټ خلک دي. اته موږ په کندا کې موږ خپل دکانونه د خلک موږ سره ناست و شل زره پاسر پنځه زره پاسر ار تجاره نیوي دا غاړ تا په دا خطر راځي کوم نه ګرځي نو دا کې په شیر پیل درې شرکای شو کاغه نه مزه شرکار بازار مزه نه
پکاره. د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلې دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذایه په پاکستانی ژرندو یا ملانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه یې په اصطلاح لکه ایران او پاکستان او دا هیوادونه یې وړي. هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکوي، برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي. یعنی په دې نامه باندې ځي، یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1409 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو مځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونه وځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والي سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر یو لنډې وقفې وروسته به ورسو د بادغیس والي سره به مرکه در وورم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ ځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته دروړو چې موږ ته په تقریبا تیر یو اونۍ کې راستول دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروړم.
ولایت بایغس ولسوالی بالا مرغاو، په دې مرغاو کې دغه شی بمبار دی او جنگونه دي، کاشته بګیر دی، الله ملکی خلک ګرد بمبار کړل، غنم او خرمانا او شانګر ولګی دا ولا خپل کوچنیان نه پکا برابر وای، جنگ دی پس کې بمبار ملکی خلک یې ګرد بینه وړم، ځکه دغه سری اسرائیل و نړې دا یس سیلو وړه سم بمباری او کاشو بګیر دی. دغه ما پیغام تر یو ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو، چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایئ. مننه مننه. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شپه د ورور چې په خدای دې ما کسي میکنه په شهیدانو روسو نه په خرابوي روسو دا و تایری تر خلن انډیان ته دغه بمبارونه دغه خرابوي کړي، د خدای او د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور و ته ور زوج چې مور ملت ګناه ده، که مور ملت وځي درو مغاله اعلی د معلال ک کښتونه مو وس وخرمنان مو وس وشل کا څه لپوز زې مورور قسم را کده لګن لا روپیه درو نه یو بوداله د جخوات اولاد د بالو د پروجیکټ او رات کوچنیان بغاری کړی وی بمبارا باندې کیږي قسم را ک چې یو دانه طالب دی د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کوچنیان دې ته دا وس پوسنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کا جنازی په خاورو لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا تور شپ پر موږ روانه ده، خدای ودو قران غوري ده ور موږ دا غوري چې جمهور ته ورسو.
موږ ته به هغه حالت کې واکې زه به مرغه خبر کوم چې خوجه به ورسه. او صدا هر کی واقعي شي د څنګه بازار نه وي پر اوس باندې باندې دي زاین را خراب کړ کښنه او پاک خرمنان چې وره به څه چې وره به هغه وسه اچھا چې تاسو سر شي انده چې وره وروګي دي نو خو نه دا خا کوي کله نو وایي کله زه هر شي دی دي بشر خو یو چې بشر ته خو یو څوک انکار نه کوي چې بشر نه است نو بشر سره دا وځه چې وایي چې نه لازم وځه لازم وځه خو دا څه کوي چې له کور سره نه شي وسای دا څه نه به اثر نه پامن څه کوي یک شرم و بمباره ای ترایی اینه رو دیگی کسی رو ده بین اولارا بس دقیقی به زخطه فرموخی
ملی السلام علیکم چیز بردقه سولیتی نه قرمه سولیت سالی دیمور دیر پا عجب سوی دیگی تایروی شفور یه هر امنی شد چه دیر شکیت خود چه پیوی شهیدان لرو کورون بمبار سوی دیم